پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی اثور څلرویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل 14 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ویې ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو 8 توغندې ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګ ازادۍ راډیو ته ویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 23مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې ډیرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 14مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قومندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلی دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قومندانان سپارلی. دا به د خبرونې په دوام کې واوري. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وای یا جولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوستکي دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه هم ځای دي، څوک پیسې هم نه لري. هغه شبکان چې هغه اوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
ته بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې تو کو باندې روغ دي، هغه نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرمنۍ خبري مجله ز احمد تکل شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې ل اډوال انډوال ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه د اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقو محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې خزی او نجونی باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووزي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوی چې د دې محدودیتونو د نه عمل کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې خزی او نجونی خپل حق په خپل انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان مېرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خوځو نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د خونځیو په پرانیستو سره خپل ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګونونه خود خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې و. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خزو ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سول او ثبات نشي راتای چې خزي د خپل هیواد په چارو کې مساوي ګډون راګرځول شي وي. روسا تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول د خپل ژمنو برخلاف پر خزو انجونو محدودیتونه ورستر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پختنی او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتي کړي چې وروستۍ نږدې 3 مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیه لمخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خو ترمنځ د همغږي او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو للارې د ستونزو د حل او همداراس د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غوی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټي ورسته زیات شو. لدی نشټي ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړي چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو لاري حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی وو. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمن څول د دوړو هوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشټې ورسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې که له دې ډلې سره خبري بریالي شي نو هغه به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سواد کې د پاکستاني طالبانو جګپوړي مشران و چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي و. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نمونه له خوده لوډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو د راپورې چمتو کړی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کې سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پاوز د روان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې و او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړې. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د غبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی غبرګون ترلاسه کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي. ازادۍ رادیو ته پرون د هرات ښاری او شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستورانت د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخاوني ولا او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 تر ښکته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړي دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړي چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي راډیو پر وپانه هم خبرې دلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده. د شپه د ازادي راډیو پانه کورپان از ما مخیطه خلاص ده او زه اغا زینه انوانون الولم چه وینمیه. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړي دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت په تازه اقدام کې د خپل عوایدو او نیز راپور له رسنیو سره شریکوي. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یوازې په تیر اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوی عواید د ټول افغانستان په کچه دي. د وزارت تیر اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغاني د عوایدو د راټولېدو خبره کړې و. که څه هم وزارت نه لیکلي چې راټول شوی عواید د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي دي. دغه وزارت تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالی مرسته دغو بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شویو وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرسته شوي وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نورو ولایتونو کې هم تطبیق سي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.12 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 409 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوسټ کې د کاروبار د خرابې دوه په باب راپور لرو او د غرض د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوسټ کې په باب ورستیو بدلونونو د قرقل پوسټو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچه په خوا په کې د قرقل د خرڅلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوسټو کې صادرونکي وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوسټو کو تر رسیدې شمیري اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدار او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړې وای دا سوریزي بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرول ته نوزګاری ده. خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو ترنیمو شپو کار کاوه. خو وس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو وس یوازې 15 پاتې دي.
یک 4 دکانم بیت.
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخه ته تغییر ورکړی او لامل هم د خ بازار نشټون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابی وارد سینی پلورونکي وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولۍ به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده. خو وستغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور ته شوې له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي ترڅو لوغه 3 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانه چې اوس پنګیره شو يم د قرقل خولي نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکول اور کوي. یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاري.
ادمي
چې
قرقل می پوشه عین شی پس
د قرقل زین کارون کې وای داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زمونږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي افغاني غالي ورست دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولۍ او د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنې لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو او سوداګرو لپاره د عاید یو لوی سرچینه وه. قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم کولای خراب نه شي دوري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 او یا څلور نوی 9470 ول زرا 970 او 15000 نوی مندل شي.
او اوس په هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپل تازه غنې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمې پورز را بلل سوی و. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وشول سو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر شوزو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوي چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په تیر اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دوی افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولی دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او جنو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرون یې لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنه کې د 13 کلنې زویا خبري راخستل سوي چې وایي تیر سیشنبه کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما عکس العمل ته هم اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پٹول افغانستان کی بن کر او بزگران ورن تھے بدلی معیشت نہ جی توجہ کی پومومیت کی بدلی معیشت بزگران ورن تھے بیش تاریکو اوپر زئی وویشی زکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام کوي موږ په دې خوشاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار بوای چې ډیرې ځوانانې نشه تاسو دی و ډیرې ځوانانې موږ د موتات کړی و په واقعیت سره دا خوش کار وسو چې باندې سو حلاج جره وي په ټول افغانستان کې به په ویون بوټی نه کړ کېږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوک سیمین احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامي امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی غي سلام شي ترڅو تاسو نړۍ پر رسمیت وپیژنې او دغه کړې دلې او زورې دلې ولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
وهیلاله مسولین تشهد هغه دغه د تادی ارغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل پور پرواته د سیغه ولسو نه ده او چې کله موټر پر پوري وزینو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حکیمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب به وزلې ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو عام د کومکو پر برابر باندې تقریبا 12 کال د ګریش ولسوالۍ څخه مجوره کړو د جنگوي د دربدری څخه پاستاغه هم په سرای بمبارم کړی دوه درې وړونه ورس شیدان کړی د امرستو زمر سره هیڅ کومک نه کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. په یاد مو وسه چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان هم خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. طالبان هغه راپورونه ردوي چې غنې په هرات ښار کې د کورنۍ خزینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو زائد له ډوډۍ خوړلو منع کړی دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه به بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تاس خبري اژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان بیګ ازادۍ راډیو ته ویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلی چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوی دی.
جمله 88 افغانۍ کې زر ساعت
له تا تیر وختونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 وختونو د عامه روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوی دی.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابوم چې وی کنه یو لس 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسیدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هرڅه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درخلا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی اس؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیار وختونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمی شوی او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنۍ او کورنۍ مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیز ستونزې ته په پام سره باید خپل مرستې لسره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د معتادینو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خوا د معتادینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د معتادینو د درملنې ډیری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیايي مرکزونه په دولتي بودیجې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که زر ساعت
لا تا تی روغتونونو څخه چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامه روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوایې وازی په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 40 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نور ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کونکو ادارو او کافي بودیجې د نشټوالي له امله لږ شوی دي.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجې کافي.
شغلی حجیر وایی پا رسته یا توی میاشته که پا افغانستان که ده دوویشت زور و دوسو و دلوس متعدیون در منان سوی چی لده جمعیت سا خشل زره نارینا او ترزور دیره شده دی. ده طالبان ده حکومت ده عام روختی وزارت معلومات لامخی او اسمه ها ده درمنانی پا سلور سویش مرکزونی که سلور زر متعدین بیستری دی. خود ده پخوانی حکومت ده تیر شمسی کال ده سور ده میاشته رسته شمیره شده چی د معتادینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 3000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې د پکتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم سي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیايي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیايي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندوی ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو لري تر اتیا ډیرو روغتیايي مرکزونو لګښت پوره کاوه. خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالر ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکي په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دوه سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډیرې دل منی او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګ مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خامه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډیر مشکلات وخت دی.
د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالۍ څخه یو د اکسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا بخاره هیڅ په نشئی توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوی دا کم کسان چې په نشئی توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. خوخته نه خواسته زمونږ د نوې ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکار او بیوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایی چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسيوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. هېدې لپاره او زمينام مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حسابوم چې وی کنه یو لس 15,000 نفر متدین او ته په دې کې کار زمينه مسعيدي او ان شاء الله تعالی د فابریکو کې د اوسم شته د مخکې محتاط او الحمدلله سم خلک تر جوړ شوی دی او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چوند معلومات خو به مونږ ته دقیق و نشي ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بل خصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دی. په دې کابل کې چې مقصد غوي همدلته په حال د پاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دی او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس پکار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس پکار شي ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکي، نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی د پاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی خکړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي چې تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
مګه د معتدینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغوی مرکز هم د مونږ سره نږدې دی، هغوی سره مونږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي، نو هغه کسان دوی کولی شي چې مونږ ته معرفي کړي. خپله پابریکې هم یو د ترینینګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي، که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید سره کم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بیکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپل پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پرېښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړیږي، د یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي، ورسره کړیږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډیر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډیر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردې د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستیا ملګرتیا له عمله موتات سو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرچ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکی نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار دوراره داد محمد لخلی واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشي کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډیر مالداری پاتې شو، ډیر شتمنی ورڅخه پاتې شو. د په څامه لار باندې مصرف نه کړ، هر څه د دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له خلکو سره چې د پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي، یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشي د له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاو. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي، د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسیږي تر ماښام پورې ویده کیږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل سارنه او نصارت وکړي د خپل د ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم هغه د سرسي د موادو مخدر تاسو ګوري په افغانستان کې یی داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملایمانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې یې دوی نقش د ملایمانو ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې د بشیر د کور زنګ پر لپسی وهل کیږي. بشیر په وارختای له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارختا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک وو، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وو، اصل کې صد صده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن ژیر ډیر غوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودان لره.
مهر جانه مس یاران دې ژوند دي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاری.
یار بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي، سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاری.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یار سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یار بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، واخله. بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زلورې خو به ګوته ولګوم. تر دې خوای که زوره وره. سالور پانی دی کنا
سالور پانی دی پٹول پڑ پانی گوتا لگاوا گوتا لگاوا
داد دل تم
خلاش معلوم دے دیر دلی دلائی دے دور درتا معلوم دے لگا پکیو سے دلائی چی خوشی نہ درخایا
عجیب دبو کم کوروی
ماں پاسے گھر جاتے دن ڈول خاک وہ سپا واؤ
چدا بچوک بھی
ہاں دادا ادھر رکھ لا سلام علیکم
وعلیکم سلام
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب ساما دا سلطان پی جانم لبل چا سخه بای کور رانی ولی بی ما کور نده ور بانده خرچ کرده
نه تا خپل کور ور بانده خرچ کرده ده ما تا یک حواله را اختارا کرده تا گوتا ور بانده لگه ولی ده اوستا اکشون هم ور بانده لگه دلی دی
قماندان صاحب اشتبازه نشوه ده زن نیم بل بشیر بوی
زپا ها عرص پویم هم دا ته ستا یو ویدیو هم را اختارا کرده تا پخپل خوخه او خنده د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سم ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سم ده ورشه خو ژر راشه چې نه وخت کیږي
وسړیا ولې داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرات خو به وي
بس خزي پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلی دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د آزادی رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب